سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالی ورځ د 2018 کال د جون څلورمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دوه نیمایي کې د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو پایل خبرونه سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د راتلونکي مالي کال لپاره د 340 کربا او شپوش او 490 ارب روپیه بجټ وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به نن د هرات سلما بند پرانیسته کوي. د امریکا سمندري ځواکونو چارواکي وایي لومړی ځل لپاره له میډیتراني سمندره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 340 کربا او 490 ارب روپیه بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 860 ارب روپیه مختص کړل شوی دی. د ریټایرډ وفاقي ملازمینو پینشن کې 10% زیاتوالی شوی دی. د بجټ وړاندې کولو پر وخت اسحاق ډار وویل د قبایلی سیمو د بې کوره کړل شوو کسانو لپاره هم پیسې بیلې کړي دي.
آپریشن کے علاقوں سے
اسحاق ډاروای د پوځي عملیاتو لوجي به کورکل سیوی کسان د هیواد په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي. د دوی د ستنولو عمل روان دی او د جاري ساتلو د دوی امنیت او پرمختګ کارون لپاره 100 ارب روپی شودل سوي دي. اسحاق ډار زیاته کړه چې کاروندګرو ته به د قدرتۍ شری لپاره د 10 ارب روپی رعایت ورکول کیږي او هم دغه سي د زرعي پورونو په ورکولو کې هم 100 ارب روپی زیاتوالی شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نیشنل پارټي او تریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوي او یو لسټه پیاندي. د مردان پولیسو دفتر نن مشالې ډو ټول چې بیګا شاوخوا 9 بجې په خان کوټي هوتی کې د جنډې پر لګولو د تریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وسو چې وروسته په وسوالن شته بدله سو. د پولیسو پوینا په جګړه کې 4 کسان ځای پر ځای ووژل شو چې پکې یو د تریک انصاف او درې د عوامي نیشنل پارټي غړي وو. په ټپیانو کې د پولیسو په خبره یو د پېښور په لارچ روغتون کې ساور کړه. د پولیس چارواکي وایي د مړو جنازه نن په د سهار پر 10 بجې ټاکل شوې ده چې وسی او د دوی په وړاندې تروسه وځه په کنټرول کې ده. د پولیسان پولیس داوا کوي چې له وسوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون څلور مشکوک وسوال وجل شوی دی. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټې پر سریاب سړک پولیسو غزمه کوله چې ور باندې ناڅاپه ډزې وسوي. دوی زیاتوي چې له دې وروسته د وسوالو او پولیسو ترمنځ تر یوې نیمې غنټې پورې د ډزو تبادله وسوه چې پکې څلور مشکوک وسوال ووژل شو او دوه عسکر هم ټپیان شوي دي. د دوی په وینا په وجل شوی کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام دلی د کوټي مشر ډاکټر عمر هم شامل دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به نن سلما بند یا ډیم پرانیسته کوي. دا بند د هند په 270 میلیون ډالر مرسته رغول شوی چې د 240 میگاواټه بجلی پیدا کولو توان لري او 15000 هکټر مځکه هم خړوبولای سي. دا بند هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي پر دې بند یو نیم زر افغانانو او هندي انجینرانو په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی. ولسمشر غنی پرون هرات ته رسیدلی او د هند وزیر اعظم به نن ورورسیږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حزب اسلامي یو بصلاحیت پلاوی به روانونی د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک سوی تړون کابل ته وروړي. د دې موافقه لیک یو کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول شوی ده. د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون بیګا مشال ډو ټول چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو قانوني چاري پیل کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره مدیتراني سمندره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغه الوتکو تیر ورځ وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړ دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج څخه یا له بحرین او ترکیې څخه کول. امریکا د روس مخ په زیاتېدونکي پوځي شتون ته اندېښنه لري او د پرونیو بریدونو له لارې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړ چې د ترکیې له هوایي اډې پرته هم کولای سي په شام کې بمباري وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وايي تهران له خپلو عمده دښمنانو امریکا او برتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. خامنائي د جمعې پر ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون سره په وینا کې پر واشنگتن تور پورې کړ چې له دوی سره د اټمي عمل تړون عملي کول ته ژمن نه دی. ښاغلي خامنائي وویل هغه د خپلو ذمهداریو نه عملي کول لپاره د بشري حقوقو او ترګري پلمې جوړوي. د ایران نړیوالو قدرتونو د اټمي تړون پر اساس د روان کال په جنوري کې له ایران اقتصادي بندیزونه لري کول پیل کړل او په جواب کې تهران خپل حساس اټمي سرګرمۍ چې غربي هیوادونه ور باندې شک تلوت بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر ویلي چې د علي خامنائي بې ځای خبرو ته غبرګون ښودلو ته اړتیا نه لیدل کېږي. او روسي خبردار چې ملګر ملتونه به سبا له شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوو سیمو ته له الوتکې د مرستې موادو ورغورځولو اجازه ورکړي. د ډیپلوماټانو په وینا نړیوالو قدرتونو د شام هغو سیمو ته چې رژیم یې ځکنۍ لارې بندې کړي له فضا څخه د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو مشر سټیفن اوبراین پرون د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې داسې عملیات د دمشق اتفاق ته ضرورت لري. هغو ډیپلوماټانو چې د بندو دروازو شاته په دې غونډه کې و څرګنده کړي چې د مرستو د پلان سم دستینه دی او د دمشق جواب شای وخت واخلي. خبرونه پای ته رسیدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه واوریدل او اوس هم په روانه غړي کې د جنو نورو مهمو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړی خو مخالفه سیاسي ګوندونه یې څنګه ارزوي؟
ولس دوست خو نه دی بالکل. سر انڈسٹریلسٹ ہوتا اور سر سرمایہ دار ہوتا پر آگے مشینری باندې ٹیکس کم کو اور عام خلق کو تبدی کے داسی ریلیف نشتے
دا دا مالدار تبکیر پارا آگے شان بجٹ کو کم چیز دوری کارا کوئی کو لے رہے
په قبایلی سیمه کورمکی بارانونو فصلونه تباه کړی دي.
ډیر زیرا باندې غنمو پټی وی انده چې ټماټر دی په میسول هغه د دې بعد باندې ربا یو یو تان کوي هغه دا بہت برانو د سی پوربوکلو څخه په بل مخې ټولې سراوړه والی.
او په دومنی مایکی درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو چې په یو شمیر موضوعاتو پکې خبرې شوې دي.
بغاتې د ولسی ادب د یو خژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب ژوندې ساتلې دي تیر کې زمونږ نیمه ولسی شاعران تټیر پام کوي. ګر متاسفانه زمونږ وسنی شاعران دې ته هیڅ پام نه کوي.
په وتکې به یو خصوصي رپورت هم واوري او نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان حکومت د راتلونکو مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. د دې هوا د خزانه وزیر د جمعې مازیګر د بجټ وړاندې کول پر وخت وویل چې د بجټ مجموعي حجم 340 کرب او 4 نیوی ارب روپی دی. د بجټ خساره یا تاوان 2.6 ارب روپی ده. مخالف سیاسي ګوندونو ادعا کوي چې په بجټ کې د 19 ګټې په پام کې نه نیول شوی. په دې اړه له اسلام آباد سراج سهیر رپورت راکوي.
په دې موقعه بجټ وینا کې اسحاق ډار دا بجټ کې ساندوس او ولسمل وګرځولو او وی ویل چې په دې بجټ کې په ټولو څانګو کې استحکام او د روزګار موقع او اقتصادي ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړې شوې ده. د نوموړي په وینا چې بجټ کې د سبسډي لپاره 140 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 850 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي. د غرنګ بدل ټیکسونو په مت کې 3.21 ارب روپۍ وصولول شي او د نان ټیکس آمدن هدف 9.5 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې که یو خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنو کې 10% اضافه وکړې شوه، نو بل پلو په موبایل فونونو، سیمټو او د چرګانو په خوراکي توکیو باندې د ټیکس شرح هم سی واکړې شوه. د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د وړو ډیمونو جوړولو د اعلان سره سم وویل چې د شمالي وزیرستان بې کور شو خلکو لپاره هم په دې بجټ کې پیسې بیل کړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپری ڈسپلیسڈ پرسنز کو
دے وی دا آپریشن علاقوں نے پا عارضی توگا بے کور شوی خلق دا ملک پا بیلا بیلو سمو کی دے رکھ لے شوی وو. نو اوس د دې بے کورشو خلکو د واپسی او د بیا ودانی عمل جاری دی. د خلکو د واپسی د انتظاماتو نه علاوه د سیکورټی زیاتولو او غور جوړولو او د ترقی پروګرام لپاره 100 ارب روپی به مالیکال 2018 او 19 کې ورکولې شي.
100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
د دې بجٹ په حق لا چې مشال ریډیو د مخالف ډلو د پارلیمان د غړو نو پختل نو هغه دا بجٹ په مکمل توګه رد کړو. د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وی
اولس دوست خونه ده بالکل او بوج برازی پاوام او بوج راجی خودی ډیر وای چې مونږ دا اقدامات وکړ خدای اس اثر په مدراجی مونږ مخکیم داسې کتلې دي او یو چارټر اکاؤنٹنٹ چې بیا هغه جوړی نه کې داسې خلق پیچیده جوړ کی چې سړې پی پیږي نه پتہ علی اثر نو عوام بم نن کچا څوک ټیلی ویژن ته ناشتی هغه به وای چې یاره پدې کې مونږ څه ملو شو دا ما په خیال ملاوي دو کې وو اس نه
همدشند جماعت اسلامي په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې دې بجټ کې د کیسان نو عظمک لرن کتا د غټي ورکولونه علاوه دا مولس لپاره هیڅ په نظر ناراضي
سابقہ ټکم بجټ سپیشلی دی په دې هاوس کې زم چې دا داغه نه بالکل هټکې یو نوی انداز او په نوی شکل باندې یو فګر اغي پېښ کو یو مبهم بجټ دی په دې باندې یو عام سړی بلکې زم چې څوک به پیدا سي پويږي بل لیکن عوامو د پاره د غریبو خلکو د پاره داسې څه پکیج حکومت اناونس نه کو چې خلکو ته داغه نه ریلی پیدا شي او ورسي بلکې څه انډستریلیست ته او څه مایدارو د پاره اغي مشينري باندې ټیکس کم کو او عام خلکو ته پدې کې داسې ریلیف نشته صرف د سی پیک نه علاوه بل داسې سمه کا پروجیکټ پکې اغي داسې نه دی صرف زړې خبرې
د پاکستان تحریک انصاف د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مراد سعید د دې بجټ په حواله مشال ریډیو ته زیاته کړه
دا د مالدار تبکې لپاره 3 کال بعد اغه شان بجټ کم چې 3 کال کوي کولای نه کته سو ګوري د دې سونو ټارګټس په پاتې کې ټارګټ دوی ری اچیو کړي په پاکستان کې انویسټمنټ ناراضي اګریکلچر سېکټر ته متباشو سو ٹیکسٹائل مل میں بند چھوک داغین علاوہ زمونگا چی کم پاکستان کی بیروزگاری دا پاگی کی اضافہ کی گی 5.9% زمونگا انیمپلائمنٹ ریٹ ہے دا ورلڈ بینک رپورٹ مطابق 1.2 ملین بیروزگار رکھی گی نوجوان دا دی سرا سرا انویسٹمنٹ ناراضی بیرون ملک دورو کی اضافہ شوی دا صدر صاحب دا وزیر او دا مشیر پا خرچو کی اضافہ شوی دا دا اغور اغور پر پیسے ور کے غریب پر پری بجٹ اسو نشتے
کلی چی مشال ریڈیو دا ہاؤسنگ وفاقی وزیر اکرم دورانی نا دا دی بجٹ پا باب لو پختل نو دا اغوے ناوا
جو خواہی ما پا دین اس بات بندے نا چی دا دا گورمین سایما او وفاقی وزیر ما او تاسو په خپل هم د دې جیزا والی او تاسو په مخ کې صحیح سره راغلی هم دي چې څومره بجټ راغلی دی د درې کال مخ کې د سلرم دی دا د اغه درې بجټونو نه بهترین بجټ دی او خصوصا د دې کې ټولو نه زیات خلک د زمیدار او د کسان چې هغه یو پسمان د طبقه ده او چاور د بدی نظر نه دی کتلې او طلبا د لپاره پاری کې وظیفه تی پاری کې لپټاپ سکیم دی یوت ته لپاره کوم دې کې ټیوب ویلونو باندې سبسډي ده دا 2 روپۍ نه 15 جوړه شوی دا مخال دی په دې حالاتو کې چې د ملک حالات دي نو دې ته موږ یو خخکل او بهترین بجټ ویل شي
د خزانی د وفاقي وزیر په وینا چې د دې بجټ خساره به د ټیکس نظام غوړ جوړولو په ذریعہ پوره کولې شي او دا بجټ به د دوی او خ او لسمل بجټ ثابت شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ورې لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل پرون د ماشام په مردان کې د تحریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي د غړو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او یولس ټپیان شوي دي. ټاکل شوی وه چې د دوی مړو جنازه به نن پر 10 بجې کېدله. دا چې اوس هلته تازه حال څه دی او دا پیښه څه وه شبیر جان راسه د ټلیفون په لاندې شبیر جان تاسو هرکلی کوو که مهرباني وکړئ اول خو تازه حال راکړئ. هلو شبیر جان سمون ږغ درځي ما خیال د شبیر جان ټلیفون کې ستونزه ده لدی ورسره بیا ورته راسو اوس به یو بل ریپورت تراسو د کل کورمې پاړه باندې دی په پاکستان کې په تیر بیا په اسلام آباد پنډي او خیبر پښتونخوا کې د چارشمې پرستیزو بارانونو توپانونو او سلیو ځاني او مالی تاوانونو رسولي خو هلته په قبالي سیمه کورمه کې مزیانونه وشته دي. ځای خلک وایي د دوی پر سلګونو اکړم ځکه ولاړ فستونه ورانسوي د حکومت د مرستو غوښتنه کوي. طارق اورګزای نور حال راکوي.
د بشرو سیمې بخ جمال مشال رډیو دوای په سیمه کې غنم ټماټر او د میوه فصلونه زرخشي وو چې هغه ټوله لمنځه وړي دي.
ډیر زیاته به د غنمو پټي وی کنه اندازه ټماټر دی په مسول هغه د سیدباد باجی ربایو یو تان کوي کنه ترې پرخي دی په مسول هغه اندښتې نش کړلې وی هغه دا بہت برانو د سی پور بوتل د په بل مخې ټولې سره وړه والی کنه
پاړه ولې کې د علي جان کلی مولا جان مشال لډیو توای برانونه او غلې ځای خلکو ته ډیر ځان په برا او منځني کور مکه اړولې دي
دا څور دی مخ یم شې دی دا وو سامد نو له دې غلې شي وا هغه کې په سرونو ته غوې اعلان کې غنم از یو د لکو کې نه دی ویلې شوی
او کروندګر شریف زمان مشال لډیو توای کا حکومت دوی سره زر ته زر مرسته و نکړه نو ژوند متاثره کیدی شي قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې او مشر مجاهد علی مشال لډیو توای دی کوشش کوي چې متاثره خلکو سره مرسته وکړي معلومات تر مخه د کورمې په ځینو ځایونو کې بارانونو او غالې د کېدو وروسته د کورونو او مارکیټونو دیوارونه هم راغورځېدلې دي د چهارشنبې پر ورځ په ساده کې د یو مارکیټ دیوار د راغورځېدو له کبله د یو کس د مړ کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی طارق ورکزی مشال رادیو پېښور
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجی دی پردی دی
له پاکستان سره د افغانستان اړیکی
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د چنګلزانو پر مستحمل کړل او یو ولس یې توسع کړ
له پخوانی ولس مشر حامد کرزی څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اوریدلی سي
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په د تریک انصاف او عوامي نشر پارټي د غړو ترمنځ جګړه شوی وه چې پکې 15 کسان وژل شوي وو او یو لس ټپیان وو ټاکل شوی وه چې جنازې به نن سهار 10 بجې کېدلې دا چې تازه حال څه دی شبیر مجان را سره د ټلیفون پر لاین دی شبیر جان تاسو هرکلی وایم که اول تازه حال راکړئ چې جنازې وسوي او نور په سیمه کې څه حالات دي بیا به وروسته راسو چې دا پېښه شوې څنګه وه
ډېر مننه ډاکټر صاحب بالکل اوس لږ څه وړاندې زمو هم دا روسي ترانې یو چارواکي چې مد المحرر دی هم علم سره خبره تر شوې نه له هغوی وینا تر مخه صدر سیمه کې دغه د شبي دا د بانک ترمنځ چې کوم اصل چې تاسو نه په خبرو څه دی خو نه سګر کارې کړو دا هغه بیا د مخدمي خلکو پر وړاندې په شکل شي دی او د وخت دی چې دا د کې خلاره راغلي دي
دا سره تاسو د پېښه څه ده او که تاسو لږ د ځای بدل کین او تاسو شغب هم صفاوي مهرباني به او تاسو کې د سې ځای اوس بدل کړی وي که سره تاسو د پېښه سوي څنګه واو څو سمه ده نو دا
دغه پولیس چارواکي په وینا په نوم د مردان هوتی پولیس سټېشن خان کوټې سیمه کې خان کوټې کې دا تر د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو جلسه کې دین کوار او دغه لکه د دې ځوانو چې کوم ګروپونه د پولیس ته وینات نو خدای تیر مې چې کوم بدیاتي اخر لوکل الیکشن شروع وي په دغه رته ملي فن دا وخت نه دی ځوانو د یم سیمه او چې دې خلکو دا وخت نه دی اختلافات چې روانو په دغه ورځ باندې کله جلسه کې د مجندې په خېجو لوبانه د پاره ایم پی جنډا دغه ځکه خېجو لوبانه د ځوانو ګروپونو ترمنځ ټکر شو یا د روس د ان سی کس او د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم مخانی کونسلر محمد ناظم او مخانی دی وکړي محمد ناوی وای تا کول کولی چې دا د روس د عوامي مسلمان په ډول باندې محمد ناظم مدل شي د پولیس دا وینا ده چې دا محمد ناظم بیا چې کوم او په کومار یا رب چې کوم ساتون کې هغه بیا چې کله خپل مشر په مولو دي نه هغه بیا نظر اړول شروع کړي چې هغه کې تقریبا وو کسان لیدل شو او پرې د ان سی کس هم دوی شو دا له هم دوی شروع شي او دوا پیلو کسان دي چې ولې شو چې ګور پاکستان ته ریکن صاحب دوی ولې روان شي دي او د دې نه علاوه د دوه ګروپونو ترمنځ او په دغه وخت کې بیا د ټولنیزو او اړول ټولنیزو راولر د هم شوی چې بیا په ترڅ ته پولیس د دوه کراس اف ایار د دوه خلکو
ډیره مننه شبیر جان په دې اړه تفصیل راکې شو وخت ورته غواړم
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو
مایکل ګوګلمن لیکي امریکای ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په دوره کې کوشش وکړي چې د پاکستان په مرسته د افغان جګړه ته د پای ټکی کېږدي او اسلام آباد خپل ستراتیژیک ملګری جوړ کړي خو نوموړی کامیاب نشو. د مقالې غټ برخه به له اسرار علم مومند واورو.
د ورلد پالیټکس ریویو په نامه یو پاڼه کې لیکوال مایکل ګوګلمن لیکي امریکای ولسمشر باراک اوباما تل هڅه کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د په خبره د اوباما انتظامی په واقع ته راتلو وروسته کوششونه پیل کړل چې له پاکستان سره اړیکې لا پسې پراخه او جوړی کړي او اسلام آباد یو ستراتیژیکي ملګری جوړ کړي. خو د اوباما دغه هلې ځلې تر ډیره حده کامیاب نه شوې. د پاکستان امریکا امنیتي ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي، نو همدغه وجه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې وي. د دې وروسته مثال په بلوچستان کې د امریکا ډرون برید دی. د غبرید چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په کې وجل شو، پاکستان پرې خفه دی. په یاده صوبه کې له اوږد وخت راهیسې د افغان طالبانو مشرتابه شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې کله په 2009 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه، نو هغه زیاتره پاملرنه د افغانستان جګړې ته وکړه، کومه چې د په فکر پخوانی امریکایي ولسمشر جار دبلیو بوش له پامه غورځولې وه. هم په دغه کال کې اوباما په افغانستان کې د پوځیانو زیاتول اعلان کړل. له دې سره د امریکې په افغانستان کې موجودګي او پاکستان ته یې پاملرنه زیاته شوه. د اوباما انتظامیه تمه درلوده چې په افغانستان کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو په لړ کې به ورسره پاکستان مرسته وکړي. او هم له دې قبله امریکې په 2009 کال کې د کیریلو ګل بل په نوم له پاکستان سره د ولسي مرستو په مد کې د 2.5 ارب ډالرو مرستې اعلان کړې. دا مرسته چې په 50 کلونو کې به پاکستان ته ورکړل کېدی، مخه یې د تعلیم، صحت، توانایي، اوبو او نورو څنګه ته وده ورکول او د جمهوریت پیاوړی کول وو. د 18 سپتمبر ترګریزو بریدونو وروسته د پاکستان قبایلی سیمې د ترګرو مرکز وګرځیدو، ځکه چې افغانستان هم طالبان د غوسیمو ته ولاړل. نو هم دغه وجوه چې کله امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واقع راغې، نو هغه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه ور زیات کړل. د اوباما د دې ګام له کبله هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې. همداراز کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه، له هغې لږ وخت وروسته د پاکستان لشکرې طیبه تر هغه ډلې د هندوستان په ممبئی ښار کې بریدونه وکړل، چې پکې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 140 کسانو وژل شول. همداراز په 2011 کال کې امریکایي وګړي ریمن ډیویس په پنجاب کې 2 کسان وژل. په همدغه کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلو. د دې یادو او نور یو شمېر پیښو له کبله اکثره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې کړکیچنې پاتې شوې. او همداراز په تیرو 2 کلونو کې د امریکا پاکستان ته ستراتیژیکي پاملرنه کمه او هندوستان ته زیاته شوې.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی ده نن به افغان ولسمشر او د هند لومړی وزیر نریندر مودي په هرات کې د سلما بند پرانست کوي. افغان ولسمشر هرات ته رسیدلی او نریندر مودي بلا هم رسی. په دې اړه مو نور تفصیل له خپل همکار اسد الله لودین څخه غوښتي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د غمراسم هم د هرات په خار کې نیول شوی او ټاکل شوی له غرمې مخکې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي هم هرات ته ورسیږي. له دې وړاندې داسې ویل کېده چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې به د سلما بند پرانستې مراسم ترسره کیږي او هلته به د دې بند پریږي. خو مخکې چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي په سیمه کې له خبريالانو سره خبرې کولې، ویل چې دغه مراسم د هرات په خار کې نیول شوی دی او د هرات په خار کې به رسمن نریندر مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند پرانست کوي. ممکن چې دغه پلان د امنیتي احتمالي ګواښونو له امله په هرات خار پورې منحصر شوی. ولې دا چې لدی وړاندې ټاکل شوی و چې دواړه مشران چشته شریف ولسوالۍ ته لاړ شي. خدا چې د هرات امنیتی وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی، ممکن پلان همدا وي چې په هرات ښار کې دغه مراسم ترسره شي. نو د نن سلما بند ترانستنه کېږي. سلما بند په افغانستان کې یوه مهمه اقتصادي پراختیايي پروژه شمېرل کېږي. په دغه پروژې باندې 280 میلیونه ډالر د هند له خوا لګښت راغلی. 15,000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي او دغه راز 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي. او د دغه برېښنا نه به د هرات ښار مرکز دغه راز د چشته شریف ولسوالۍ نه پرته یو شمېر نورو ولسوالیو هم برېښنا ورکول شي. دغه پروژه باندې چې کوم لګښت راغلی دا هند کړی دی او دا څومره پروژه ده چې په افغانستان کې د هند لخوا عملي کیږي.
لودین صاحب، تر اوسه پورې یعنی دقیق وخت نه دی معلوم چې پرانیسته به کیږي او نه د هند لومړی وزیر هم نه دی رسیدلی. دا خو
بله، تر اوسه معلومات هم دا چې د هند صدر اعظم ممکن له غرمې مخکې راورسیږي هرات ته او وروسته به بیا د پرانیست مراسم کې ګډون کوي. خدا چې دقیقا په 2 بجو به راورسیږي او دا مراسم به دقیقا څو وخت پیل شي، دا اجنډا تر اوسه له خبریالانو سره نه ده شریکه شوې.
تاسو د اسدالله الدین څخه تفصیل اوریدي. خدا چې د هند او افغانستان اړیکې سي مخ په پراخېدو دي، دته آیا د پاکستان اندیشنې هم ستا؟ خدا چې په هند او ایران کې څارونکي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا ته څنګه ګوري، په دې اړه فرشتہ جلال سي رپورټ جوړ کړی دی.
په هند کې د سیاسي چارو څارونکي انن صحی وايي د سلما بند کار بشپړېدل او د دې پروژې د پرانستلو لپاره د افغانستان هرات ولایت ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر کابل ته د نوې ډیلی د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي. انن صحی د افغانستان او هند په اړیکو کې د دې پرمختګ سیاسي اړخ ته اشاره وویل.
I think the Afghan-India relationship has been an enduring one and one reason for that is the extensive
فکر کوم چې د هند او افغانستان روابط دوامدار دي او په ول سیزه کې افغانستان سره د هند ملکی مرستي د دې شتګندونه کوي. نریندرا مودی د هند صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دوهم وار د افغانستان تر رسمي سفر کوي. مودی تیر وار د افغانستان د ملي شورا نوی ودانی چې هغه هم د هند په مالی مرسته جوړه شوې و پرانستله. خو پاکستان تل په افغانستان کې د نوی ډیلی د نفوذ لامل اندیښنه څرګنده کړې او په دې هیواد کې د هند فعالیتونو ته د شک په سترګه کتلې دي. د سلمان بند پرانستل او افغانستان ته د نریندرا مودی نننۍ سفر به د پاکستان پر اندیښنو څه ډول اغیز وکړي؟ هندی چارونکی انن صحی وای کله چې افغانان هلته د هند له حضور سره ستونزه نه لري، زه فکر نه کوم چې هند به د بلچا پروا وکړي، ځکه دا چې هلته امریکایان وي که هندیان د افغانانو پریکړه ده او په نورو هیوادونو پورې اړه نه لري. د سلما بند جوړولو کار په 1555 هجري لمریز کال کې پیل شوی و او بل اخره تر 1300 وروسته بشپړ شو. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر هریرود دریاب جوړ شوی دی. د هریرود دریاب به ایران ته ځي. د ایران حکومت په دوامدار ډول یوازې د سلما بند نه بلکې په افغانستان کې د کجکی او کمال خان بندونو په اړه هم جدي اندیښنې څرګندې کړې دي او افغانستان په ځینې مواردو کې حتی پر ایران د سلما بند رغولو د پروژې د تخریب تور لګولی دی. یو شمېر سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران حتی د دې پروژې د ناکامولو لپاره په سیمه کې د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې ده، خو ایران دا ادعاوې رد کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې سازمان سلاکار اسماعیل کهرم د سلما بند پرانستل کېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې پر ایران د اوبو کمیدل به د سیمې پر خلکو ناوړه اغیز وکړي. د کهرم په وینا دا چې د افغانستان حکومت د کجکی او کمال خان بندونو په موارد کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د سلما بند په اړه د دوی اندیښنې زیاتې کړې دي. موږ د هریرود اوبو ته اړتیا لرو. که د افغانستان دولت د دغو دریابونو په اوبو کې د ایران حق ورنه کړي، هغه کوچني دریابونه او ډنډونه به وچ سي چې له دې درکه اوبه ترلاسه کوي. د ایران حکومت به پر خپل دې حق ټینګار جاري وساتي. تاسو خبر یاست چې داسې اټکل کیږي چې د نړۍ په راتلونکي کې به جګړې پر اوبو وي، په ځانګړي ډول د هغو دریابونو پر اوبو چې له یو هیواد بل هیواد ته بهیږي. د ایرانی چارواکي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ټکی ته پام وکړي چې په ایران کې زرهاو کورنۍ پر هغو اوبو ژوند کوي چې له افغانستانه د هریرود له دریابه وربهیږي او د هریرود د اوبو د کمیدو په صورت کې به د دغو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لسنیمه بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر ته د هیواد د راتلونکي مالکال لپاره د 33 کرب او 49 ارب روپی بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیا کارونو لپاره 300 او د دفاع لپاره 308 ارب روپی مختص کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نیشنل پارټي او تریک انصاف د غړو ترمنځ جګړه کې 15 کسان وژل شوی او یو لسټ پیاندې. د مردان پولیسو دفتر نن مشالې ټول بیګا شاوخه اونیم بجې په خان کوټي هوتی کې د جنډې پر لګولو د تریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي غړو ترمنځ لانجه وسوه چې وروسته په وسواله نشته بدله شوه. د بلوچستان پولیس داوه کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش الاسلام ډلی یو مشر په ګډون څلور مشکوک سوال وشل سوي دي. پولیس وايي د جمعه په ماښام د کوټي پر سریاب سړک د پولیسو پر یو غشتي ډله باندې ناڅاپه ډزې وسوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند لومړی وزیر نریندر مودي به نن د سلما بند پرانیسته کوي. دا بند د هند په 220 میلیون ډالر مرسته ورغول سو چې د 240 میگاواټ بجلی پیدا کولو توان لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي یو پلاوی به روانه اونۍ د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک سوی تړون کابل ته وروړي. د دې موافقه لیک یو کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول سوی ده. د امریکا سمندري ځواکونو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره له مدیتراني سمندر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پرزت بریدونه کړي. دا بریدونه هغه الوتکو تیر ورځ وکړي چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړ دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي تهران خپل عمده دشمنان او امریکا او برتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکارۍ نیت نه لري. خامنائی د جمعې پر ورځ د ایران له دولتي ټلویزیون سره په دا خبره کړې ده. ملګری ملتونو به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره سو سیمه ته الوتکو د مرستې موادو غورځولو اجازه ورکړي. دا خو د خبرونو لنډیز خدا چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی سراج ظهیر ورته کتنه کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د هندوستان لخوا د پلټن وروستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دی شي. د ادارې په وینا له دې پلټن وروستو اوس هندوستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارونکي فون نمبر ذکر روان دی، خو دې لړکی چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت دی هغه لا په ښکاره ډول مخې نه دی راغلی. نو که هندوستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانې کولی شي، نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندوستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. ادریا اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندوستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان له دې عمله وژغوري. د دې تر څنګه آج ورځپاڼې خپلې ادارېیې کې په پاکستان کې د تختبۍ په کنډراتو باندې لیک کړی دی او وایي چې یو څو ورځې وړاندې له سریلنکا د بودمت د پیروکارانو یوې ډلې د تختبۍ د کنډراتو دوره کړې ده او دا کنډرات یې ډېر د اهمیت وړ ګرځولي دي. د ادارې په وینا د تختبۍ پخواني آثار خو ډېر اهم ګڼلې شي، خو تر دې دمه نه وفاقي حکومت او نه صوبایي حکومت دې آثارو ته رسای لپاره سغور انتظامات کړی دي. ادارې وړاندې لیکي په نن جدید ساینسي دور کې په سلګری کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دی او یوازې دا نه بلکې د زر مبادله ګټلو لپاره هم یو اهمه ذریعه ده. ادارې اخري کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې آثار محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانۍ پیدا کړي چې دارنګ د سلګری لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ګارډین ورسپانې په لیکنه کې ښیلي چې د پاکستان سپریم کورټ د مختاره مای مقدمې ته لسره کتنه کوي. پر نوموړي په 2002 کال کې ډلیزه ایجنسی تیرې شوی وو. بل پلو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې څه ډول د ولسمشر اوباما تګلارې پوز د تاړېستې چې د اسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. بوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین روزپانه د مقالې په فایل کې لیکلي چې مختار مایی ته پر هغې 14 کال وړاندې د سوي جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هلي بیا ژوندۍ سوې ده. پر مختار مایی په 2002 کال کې د پنجاب په یو لوري پرته سیمه کې د کلی د مشرانو په خوله لدې کبله ډلیز جنسي تیری سوې و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن ورور له یو بلې لوی عمرې ښځې سره نامناسبې اړیکې درلودې. پر نوموړي له جنسي تیری کوونکو 14 تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سوه، خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا 15 بیرته خوشې سو. سپریم کورټ هم درې کاله وړاندې دا پریکړه پر ځای ساتلې وه، خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې له سره کتنه وسي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې له سره د جاج اخیستنې امر نه یوازې یو نادر کار دی، بلکې په دې مقدمه کې یې مختارمایي ته د انصاف ورکونې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي دا نه د خبره چې جاج ولې دې مقدمې ته له سره کتنه کوي، خو د دې په فکر شاید داسې څه یې پکې لیدلې وي چې پخوا ورڅخه پاته سوي وو. مختارمایي وایي دا ویره لري چې کچیری سپریم کورټ هم انصاف ورنه کړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي، هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نسته. مختارمایي وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي، او د دې په وینا کچیری عدالت ورنه کړ نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي. ورسپانه لیکي د مختارمایي مقدمې ته له سره کتنه شایي د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړیستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای له ولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوي او پیوستون زیانمنوي. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه سوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغیز ولري.
د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښه د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړه او یو ولسمشر وځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درنیمو بجو اوریدلای شي.
افغان امنیتي مسولین وایي وسوال طالبان په افغانستان کې د بریدونو په زیاتولو سره غواړي چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د خپل ملاتړو څخه د نړیوالو پام بل خواته واړوي. خو افغان امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل د وسوال مخالفینو له هڅو سره سره افغان ځواکونه توانېدلي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې دغه ډلې وځپي. د وسوالو طالبانو مشر ملا منصور شاخ خشل ورځې د مخه د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وجل سوی وو. تفصیل په دې ریپورت کې واوري چې خانومت سنترال لیفلیټ.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویندویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي هدف دا دی چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د دوی د ملاتړو له پیژندګلوۍ څخه د نړیوالو پام بل خواته کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې په اکثر ولایتونو کې وسلوال طالبان ځپل شوي او د هلمند ولایت د لشکرګاه او مارجې ولسوالۍ او کندهار او روزګان ترمنځ لارې پرانستې دي.
د روزای کې مردوی ملکی راسه مې رسانه یا مسلمان
د وبل په دې وروستي ورځو کې چې دوی ملکی خلکو ته زیان رسوي او یا پر هلمند او رزګان ولایتونو بریدونه کوي غواړي د ملا منصور د وژنې رشوي پټ کړی چې په پاکستان کې وژل شو دوی غواړي په دغه بریدونو سره د خلکو او د نړۍ د هیوادونو پام بل خواته واړوي
په دیګا طرف څوک میتا
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور شاوخوا شل ورځې د مخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په پاکستان کې ووژل شو راپورونه وایي له ملا منصور څخه یو پاکستانی پاسپورټ چې 13,000 پر ایران ته سفرونه کړي پاتې شوی دی ځینو امریکایي پوځیانو ویلي چې ملا منصور د سولې مخالف و د ملا منصور په وژل کېدلو ځینو پاکستاني کړیو غبرګونونه ښودلی دی د ده له وژل کېدو وروسته چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هبت الله تر غاړه شوه په افغانستان کې د دې ډلې حملو لا زور ومن چې تر اوسه پکې په لسګونو افغانان ووژل شول وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز د علي آباد په سیمه کې له موټرو په لسګونو سپرلۍ ښکته کړي او د میدان وردګو او غزني ولایتونو د عدلي او قضایي ارګانونو څه باندې لس کارکوونکي وژلي دي سربیره پر دې د ملي شورا غړو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د حملو پر پراخېدو اندېښنې ښودلې دي خو افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې 21 عملیات کړي چې پکې شاوخوا 200 وسلوال طالبان وژل شوي دي د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه وویل د وویل مونږ تېره شپه د هلمند په ولایت کې له عملیاتو ښې نتیجې واخیستې ځکه کومې سیمې چې د دښمن په ولکه کې وې هغه ټولې تصفیه شوې د هلمند ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې د هلمند د وضعیت د خرابېدو لامل د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ کمزوري ده افغان امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د دوی پر وړاندې ماتې خوړلې ده
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 12,110 15,318 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون به شای پروانونه کې لاسلیک سي د افغانستان د سولې علي شورا وای پر تړون به د ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د شاغلي حکمتیار نوم د تور فهرسته د استلو قانوني پړاو پیل سي په دې اړه د فرشته جلال سي ریپورت اورو
د افغانستان د سولې علي شورا وای چې له حزب اسلامي سره د موافقه لیک تر امضا وروسته به د تروریستانو له لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو قانوني مراحل پیل سي د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لیک یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او بلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استول شوه ده شغلی اوچقون هله څرګنده کړ چې د حزب اسلامي پلاوی به په څو ورځو کې له لاسلیک شوی موافقه لیک سره کابل ته ستون شي
درو موافقتنامه طوری آماده که بعد از امضا شدن این موافقتنامه
په دې موافقه لیک کې راغلي چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به له توره لسته د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه پیل شي دا وعده د افغانستان د ملي امنیت شورا اروپایي اتحادیه او امریکا کړې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله د تروریستانو په لیست کې شامل کړ د افغان حکومت سره په مذاکرو کې د حزب اسلامي د پلاوي د مشر په وینا د امنیت شورا د تروریستانو له لسته د حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره د دوی یو اساسي شرط و له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک 25 ماده لري چې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ دروغ شرایط پکې توضیح شوی دي د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په وینا د موافقه لیک متن داسې جوړ سوی چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د ملي امنیت شورا د شرایطو مراعات پکې شوی دی شاغلی اوچقون وویل له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک د افغانستان د اساسي قانون او د جزا قانون په رڼا کې جوړ شوی او په دې هیواد کې وروستیو پرمختګونو ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی د سولې عالي شورا پر مدني ټولنې بشري فعالانو او خلکو غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی او حکومت د هڅو ملاتړ وکړي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پروګرام پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم رازو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته چې راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به د پښتو ولسی سندرو لډلې بغټي وباندي یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به لزوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه په پن لنډیشان مرکې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. پښتو ولسی شاعري بیلابیل ډولونه او وزنونه لري چې پخوانی ولسی شاعرانو جوړی کړي او له وخت سره سم سندرغاړو ویلي او له یو نسل نه بل ته پاتې شوي دي. خو په دې وروستیو وختونو کې کتابي شاعرانو پام نه دی وراړولی او ولسی شاعران هم د پخوا پرتله یا خو نشته او یا هم ډیر کم په نظر راځي. د ولسی شعر له ډولونو څخه یوه هم بګتۍ ده چې پام نه دی وراړول شوی. دا چې وسنی شاعران ولې د ولسی شعرونو جوړولو ته پام نه اړوي دا پښتني سوتنو لیکوالو په دغه ریپورت کې را ځواب کړی دی. ولسی ادب په عامه توګه په دوه ډوله دی چې یو ته نظم او بل ته نثر ویلی شي. بیا نظم هم په دوه ډوله دی چې یو ته عام او بل ته خاص ویل کیږي. عام نظم هغه دی چې شاعر معلوم وي او خاص هغه دی چې شاعر معلوم نه وي. خاص نظم په دوه ډوله دی، یو هغه چې شاعر باسواد وي او بل هغه وي چې شاعر بے سواد وي. بګتۍ بیا په دواړو کې ځای لري، ځینې باسواده او ځینې نیمه باسواده شاعرانو جوړې کړي چې دواړو ته یې د ولسی ادب یو جز ویل کیږي. پخوا به بګتۍ د محلي سندرغاړو لخوا په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې ویل کېدې، خو اوس نه د شاعرانو لخوا بګتۍ جوړیږي او نه هم محلي سندرغاړي بګتۍ وایي. خو دا چې د بګتیو جوړښ څنګه دی، د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي د بګتیو په جوړښ راته وایي.
بګتۍ چې دی دا چوسته ویل کېږي، اول یو کسر لري یعنی مطلع په روزي اصطلاح، او بې بندونه لري، او هر درې مصرۍ وروسته دغه کسر د مصرۍ قافیه تکراریږي. هغه نو دوه مصرۍ یو بیتی، مثلا د مازیګر اوبو لمسته په نخرو راځي، شورې د ګونګرو راځي، د مازیګر اوبو ته لاړه ښه سورایي غندلې غاړه، مینه امن د سر غواړه، د سویلو ورپسې ډله د سورو راځي، شورې د ګونګرو راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل وایي بګتیو ته پخوانیو ولسی شاعرانو ډیر پام اړولی و، اوس شاعرانو لپامه غورځولی دي.
بګتۍ د ولسی ادب د یو ښه ژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب یې ژوندی ساتلی دی په تیر کې، زمونږ نیمه ولسی شاعرانو ته ډېر پام کوي، مګر متاسفانه زمونږ اوسني شاعران دې ته هیڅ پام نه کوي. ډېر کم به وي هغه شاعران چې ولسی شاعري کوي یا نیمه ولسی شاعري کوي هغه ورته پام اړوي. زما هیله دا ده چې دغه فورم د یاده نه وباسي، ځکه دغه فورم دی چې زمونږ ولسی ادب یې لږ تر لږه د ولس یو ښه انځور پکې وړاندې شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې هونځي استاد زیورامان اسرت وایي چې د بغتیو پورم تر سړیو زیات خزو پاللې دي.
دغه فورم نسبتا سړیو ته خزو ډیر پاللې دي. په ودونه کې تاسو وګورئ چې د خزو اکثره سندري وایي، د پلاسو کې وو یا شپک سندري وایي، دغه د بغتی ځکه یو ډول خوځنده حالت غواړي چې په دې ودونو یا محفلونو کې جوړ کی. لیکلي یو ډول مهارت غواړي، مهارت دې دار چې سړی به تاسو سره شرطي شي، عادت شي ورسره، ډیر د بغتی اورېدلې او د دې ډیر اورېدل مخې تر تحصیل لاندې راغلي او د خپل بغتی ورته جوړ کی. که د فن لمخې او هم د تخنیک لمخې مونږ کینو بغتی وری کو لیکلو کې به ستونزې سره مخامخ شو، ځکه ډیره اراده نه کوي چې مونږ بغتی وری کو. نسبتا غزل ته، نسبتا سلوریزو ته، قیتو ته، قصیدې ته بغتی لیکل سخت دي، ځکه تخنیکی دغه لري، پروسیجر لري، تخنیک باندې سړی ځین سر نه خلاصي کی.
بغتی د خاصو ولسی سندرو په لړ کې یو ډول دی چې په خوا به محلي سندرغاړو ویلي او خلکو به په شوق اورېدلې. بغتی د ویلو خاص انداز لري چې له چاربیتو لوبو بدلو او داستانونو یې را بیلوي. په چاربیتو کې معمولا لوړ غږ کارول کیږي، خو بګتۍ په روان ردم سره ویل کیږي، او ځینې وخت یې محلي سندرغاړي د چاربیتو لوبو او بدلو په منځ کې هم وایي چې ساز ته یو نوی انداز ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له 1955 میلادي کال را په دې خوا چې پېښور پوهنتون کې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې، تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی او لا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره کار کوي. د پښتو اکاډمۍ اوسنی مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د تیر یو نیم کال رئیس د پېښور اکاډمۍ مشري کوي، له ده سره مو د ده په حضور کې د اکاډمۍ د کړو کارونو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم. وزیر صاحب، تاسو چې د پېښور پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په حیثیت د 2015 نه تر دې دمه کار کوئ، که دا راته ووایئ چې ستاسو په موجودیت کې چې د اکاډمۍ کوم نیمګړي کارونه پاتې وو، تر کومو هغه پوره شوي دي او څومره نور ضرورت دی چې هغه نیمګړي کارونه چې پاتې وو پوره شي؟
مننه. زه لکه په 14 جنوري 2015 کې راغلی یم، زما تر مخه چې څه شوي دي هغه شوي دي، هغه یو اوږد فرسته دی. څه چې زما ته کار کول زما دپاره ضروري ښکارېدل او کول یې ضروري وو، هغې کې په لومړی سټیپ کې ما چې کوم پښتو جرنل وو یا پښتو رساله وه، هغه د 2012 او 2013 نه دغسې پاتې وه، په ځای ولاړه وه. په اوله شروع میاشت کې مې په هغې کار شروع کړ، بیا مې هغه د هغې چې کومه ګڼې پاتې وې د تیرو کالو هغه مې په ترتیب کړلې، او اوسه پورې شکر هغه خپل وخت ته ورسېدلې. یعنی جولای نه دسمبر 2015 پورې زمونږ غونډې ګڼې مکمل شوې، هغه په ترتیب شوې. بیا مو د دې څومره زمونږ رسالې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سره کم وخت نه مونږ تړل شوي وو، د هغې یو ضرورت وو چې د هغې اشاریه تیارول وو، هغه اشاریه مې تیاره کړله، دوه دوې میاشتې په هغې ولګېدلې، ترتیب مې کړله، او اوس دا دوې میاشتې کېږي چې هغه له چاپ راوتلې ده.
وزیر صاحب، د اوږدو کلونو راهیسې د پښتو په ډکشنری باندې کار را روان دی، آیا ډکشنری اوس تکمیل شوی؟ که تکمیل وي، د چاپ مراحل یې څنګه دي؟
له 1955 نه چې کومه اکیډمي جوړه ده د پښتو ژبې ډکشنری، چې د پښتو اکیډمۍ په حدود کې کومه شروع ده پښتو ژبه په نامه باندې، دا په 15 جلده کې یو لغات وو، په دې باندې له هغه وخت نه کار شروع وو. د دې 12 جلده مخکې چاپ شوي وو په لاس لیکلي، یعنی کتابت په هغه باندې. 14 جلد یې زما تر مخه محترمه ډاکټر سلمہ شاهین بیا په کمپوز د اوس کمپیوټری دور چې راغلی دی هغې چاپ کړی، 14 جلد وو. 2 جلده غرض مې دا چې ما ته پاتې وو، نو ما د هر څه سره چې یعنی هیڅ وسایل نو ور سره مسایل راته زیات وو، دا 2 جلده باندې مې فوري طور باندې کار شروع کړ، او دغه 2 جلده مې کمپوز کړل. کله چې ما دغه 2 جلده سره یوځای کړل، یو 650 داسې سفیر راغی، او بل 950 زیاتې سفیر راغلل، دا 1415 دواړه جلده اوس په مکمل صورت کې کمپوز را سره پراته دي. خو مونږ چې د چاپولو کوغه وکړله اراده، نو زمونږ د ډیرو ملګرو په رای باندې چې که په دې 2 جلدونو باندې مونږ کومه خرچه راځي، نو دغه او څه نور ورسره ګډه کو، ولې نه مونږ دغه پښتو ژبه لغات په یو جلد کې سره یو ځای کو. نو ما دغه اوس پښتو ژبه لغات باندې کار شروع کړی دی، چې یعنی اوس تازه وخت کې مونږ پې لګیا یو. دغه مونږ د اول نه ونیسا تر 15 جلد پورې دا غونډه په یو جلد کې په کمپوز حالت کې کمپوز کوو، او بیا به آنلاین دراځي.
آنلاین دا یعنی چې دا به انټرنیټ ته ورکول کیږي او په ټوله نړۍ کې به دې نه استفاده کیږي؟
بالکل بالکل، همدغسې دا به آنلاین شي، او هر چا ته به ویډیا وي، او تر ټولو پښتو چې څومره اوسه پورې لغتونه چاپ شوي دي، د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون والا ډیر غټ زخیم قیمتي او ښه معیاری لغت دے دا چی کم د پښتو اکیډمی دی دے د پاره مونږه اوس کمپوزینګ مرحله شروع ده. ان شاء الله دا به تر اگست پورې ختم شي. د پیسو په اوله سره صوبائی حکومت او بالخصوص زمونږه دلته صوبائی حکومت کې سینئر صوبائی وزیر چې د سکندر شیرپاو هغه سره ویلی دی چې هر څومره کېدلی شي هر څه کار چې د اکیډمی وي زه درته تیار یم او هغه ډېر مشکل حالاتو کې هغه سره مرسته هم کوي او راته ولاړ وي مخې ته.
وزیر صاحب د ډکشنری کار یعنی دغه 15 جلد چې تاسو چاپ کوي او یې آنلاین کوي د ډکشنری کار به پای ته ورسیږي؟
دا به آنلاین هم شي. غونډ یو 15 نه دا یو نه ونیسه تر 15 جلده پورې چې څومره دي دا به چاپ هم شي په هارډ شکل کې او بل به آنلاین شکل کې خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې په تیرو څو کلونو کې د پام وړ سندرې وویلې وایي چې د شوق له لارې د موسیقۍ ډګر ته رادنګلي او په دغه برخه کې په غایب کې وتلی سندرغاړی ارون باچا خپل استاد منلی دی. له ده سره مو د ده په هنر یوې مرکې ته رابولم. ښاغلی جاوید امرخیل دا خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي او بیا هم که تاسو ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فلحال چیرته اوسیږئ؟
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپلو مینهوالو ته. ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري بلد شي. زما تړاو د پکتیا سره دی. په قوم زازه یم. زما د پلار او د نیکه د خاپوړ ځای دی.
تا هم خپلې خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي کنه؟ بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلی یې؟
په کابل کې. ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي خو بیا په اوکرانه کې لاړم خپل کلي ته زازوی ته لاړم نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تیر کړی دی.
امرخیل صاحب دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې.
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زده کړې خو زما شوي دي تر یولسم صنف پورې. خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي تا هڅولی یم د هغوی په برکت زه بالکل آزاد متل لرم. داسې یو وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم. په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې هر څه مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم.
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتی؟
هو په وینه کې خو مې وو د ازل نه راسره دا هنر. یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور خو دا امکان نه لري. هنرمند خدای و پنځوي د مور په بطن کې هغه هنرمند وي. تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په زما په کورنۍ کې هېڅوک هنرمند نه دی. خوند یې راکوه د ماشومتوب نه دا خوږه خاطر هم زما لپاره ده. کله به چې ما حکیم جان فریادي صاحب اورېدلو چې هغه زمونږ ولسي شاعر دی بیا ده به خپل شعرونه په خپله آواز ویلې. کله به مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره ما به هم غوښتل چې زم کاشکې داسې څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم. نو هماغه و چې زم هنرمند شم او سندرغاړی شم.
که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړې چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري؟
یو خبره چې ضروري ګڼم زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي. خو هر کله چې خلکو راته ویلې دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلې عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلې. یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده لکه لی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه. نو ډېر زړه ته راپرېوځي دا دوه سندرې.
که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده استاد دې څوک دی؟
تر دې دمخه خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده. ما ورته د موسیقۍ مکتب ویلی دی هارون پاچا صاحب د دې یاد په خیر وي ډېر مې اورېدلی دی. واقعاً چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اورېدلي دي د ده په سندرو نه چې مثال یو راګ په یو سندره ما اورېدلې په یو راګ کې بیا دوستانو سره مشوره پرې کړې ده چې راګ کم دی لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اورېدل. خو زما په هنر کې لکه 80% د هارون پاچا لاس کېدلی شي.
ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دواړه سپلې می پری دی یوان روان دوانا سپلے می پریدی یوان دوانا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.